نن اوازيات
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم لڅه مدیر احیسی د افغان خبریالانو یو ډل په اسلام آباد کې میشته د خبریالانو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې احتجاج کړو دا لومړی ځل نه دی چې د خبریالانو یاد ډل په اسلام آباد کې احتجاج کوي خو چا تر اوسه د دې غوښتنو ته جواب نه دی ویلی موږ په خپل نننۍ خبرونه کې د همدې خبریالانو د ستونزو په اړه خبرې کوو خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو
ویان سات سلیمان شاه د بغلان د ولایت د ملي امنیت د ریاست د ودانې دننه د ټوپکو ډزې اورېدل شوې دي آئینی شاهدانو او با خبرو سرچینو نن د شنبه په ورځ ویل چې څو تنه وسلوال د دغه ولایت د امنیت د ریاست ودانې ته چې د والي له دفتر سره چیرمه موقعیت لري ورننوتل او ډزې ونښتې خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټاکور د ټویټر له لارې په یوه بیانیه کې ویلي دي چې دغه پیښه د اندېښنې وړ نه ده د ټاکور په وینا د توتیاګرانو اډه د محاصرې لاندې ده خو نوموړي د دغې پیښې په باب نور معلومات ورنه کړل د محلي مطبوعاتو د خبر له مخې د ننګرهار د ولایت د انعکاس تلویزیون او رادیو خبریاله سلګۍ احساس د دغه ولایت د سرخرود په ولسوالۍ کې د خپل کور مخې ته یوه وسلوال طالب د ټوپک په کنداغ ووهله او بې هوشۍ په حالت کې کلیوالو د جلال آباد یو روغتون ته ورسوله خو کله چې مطبوعاتي رسنیو له هغې سره د تلیفون له لارې تماس ونیو نو تلیفون یې بند و او ځواب یې ورنکړ او د ننګرهار ولایتي چارواکو هم په دې اړه رسمن سندي ویلي د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد نن د شنبه په ورځ په یوه بیانیه کې خوډ وکړ چې د طالب چارواکي به هیڅکله هم ایستل شوی استرالیا ژورنالیست لین اوډانل ته اجازه ورنکړي چې بیرته کابل ته سفر وکړي مجاهد ویل چې موږ د ژورنالیستانو په جامعه کې د استخباراتي شبکو مخبرانو ته اجازه نه ورکو چې زموږ هیواد افغانستان ته راننوځي مجاهد ادا وکړله چې لین او ډانل غوښتل د طالبانو په خلاف پروپاګند وکړي او هم خپل استخباراتي ماموریت سرته ورسوي خو ډانل د مجاهد د دغه ټویټر په ځواب کې لیکلي چې ما مخکې ویلو چې دا اقدام به تاسې کم عقله وکړي لبل خوا ذبیح الله مجاهد تیر ورځ د افغانستان د وضعیت په باب د سپین ماڼۍ د مطبوعاتي ویاندې د تبصرې په ځواب کې ویلي دي چې اسلامي امارت له متحده ایالاتو سره په دوحه کې د لاسلیک شوې توافقنامې له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د متحده ایالاتو او یا د انډیوالانو پر خلاف استفاده وکړي مجاهد وای چې اسلامي امارت د افغانستان د ټولو اتباعو حقوق د اسلامي شریعت پر رڼا کې خوندي ساتي ټولو اتباعو د حقوقو د خوندي کولو په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی د ژوند د طریقو غوره کول هغه مسایل دي چې د افغانانو پورې اړه لري اسلامي امارت نه غواړي چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او له هغوی نه هم توقع کوي چې زموږ په کورنیو چارو او د ژوندانه د طریقو په ټاکلو کې لاسوهنې ونکړي خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د طالبانو د انتقالي حکومت د مالی وزارت وای چې له ایران نه د 350,000 ټنه ډیزل او پټرول د واردولو په غرض 13 ونی په تهران کې یو قرارداد لاسلیک کړ د مالی د وزارت په یوه بیانیه کې چې نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبره شوې ویل شوې چې دا قرارداد تهران ته د طالبانو د حکومت د لوړ پوړي هیئت سفر په دوران کې لاسلیک شو او مقصد یې دا دی چې په مارکیټ کې د تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیول شي زمون خبریال وای چې دا وخت په مارکیټ کې د یو لیټر پټرولو به نه هتي افغاني او د یو لیټر ډیزلو به 113 افغاني ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا وچا په خپلې وی تازه ارزیابۍ کې ویلي دي 13 میاشت د خلکو د ضرورت وړ شیانو به په فوق العاده توګه لوړ شو خو په مارکیټونو کې خوراکي مواد مندل کیږي د اوچاره دی رپورت لمخې په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د نرخ لوړېدو او هم په افغانستان کې رواني وچکالۍ پر کرهنه او زراعت باندې ناوړه اغیزا کړې اوچا وای چې 13 میاشت په افغانستان کې د غنمو د اوړو به 9.5% د وریجو به 8.4% د شکرې یا بورې به 5.6% او د وچې ډوډۍ به هم 5.6% لوړه شوه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت سرپرست عبد اللطیف منصور نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې د افغانستان معزول شوی حکومت د وارداتي برېښنا له بابته د ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه د پاسه 15 میلیونه ډالر پور وړی و چې اوسنی حکومت یې دغه پور یوه برخه پرې کړه او یو څه یې پاتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رمیز الکبروف نن د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د انتقالي حکومت د کورنۍ چارو د وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره ملاقات وکړ. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. توقع ده چې د هند نوې منتخبه جمهور رئیسه میرمن دروپاتی مورمو به دوشنبه په ورځ د جولای په 15مه دغه هیواد د نوې جمهوري رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د رویټرز خبر ایجنسی رپورټ ورکوي چې د لومړي ځل لپاره د هند جمهوري رئیس په توګه د یوې قبایلې میرمنې د ټاکلو نه اصلا د صدر اعظم نریندر مودي هدف او مقصد داو چې د 2024 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې د قبایلو ملاتړ حاصل کړي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
به هم ستړي مشه د هغه اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې مل شوی لپاره یادونه کوم چې مونږ نن په خبرونه کې د هغه افغان خبريالانو چې د مهال په اسلام آباد کې بند پاتې دي د هغه په تازه احتجاج او د هغه په ستونزې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د تجلی رادیو تلویزیون مشر خاغلی نجیب حبیبي ملمدې. حبیبي صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
سلامونه ارچوال صاحب، تاسو او تاسو اوریدونکو ټول ته سلام او احترام.
حبیبی صاحب، مخکې د خبرونو چې تاسو 15 ورځې مخکې په اسلام آباد کې احتجاج کړو، په دغه احتجاج کې ستاسو غوښتنه څه وه؟
به هم سلام. زموږ د غوښتنه د مونږ د غوښتنې غوښتنو په دوام باندې و، ځکه مونږ په 26 د اپریل یو احتجاجي غونډه درلوده، په 26 د جون بل غونډه و، او دا غونډه د هغه غونډې په تداوم باندې و چې مونږ ځینې لیستونه او ځینې غوښتنې له کاناډا نه کړې وې، او د کاناډا هیواد او لومړي وزیر مونږ ته اطمینان راکړی و چې مونږ به دا پروسس کوو. ولې هغه په دې وختو کې تاسو هم شاید یاستئ چې د کاناډا اعلان وکړو چې مونږ د مهاجرینو د منلو پروسه درو، نو دې له وجې مونږ احتجاج وکړ چې مونږ اصلي آسیب پذیره کسان مونږ یو، نو دوی چې دا خلک انتقال کړي یا منلي دا نو څوک دي؟ نو دې له وجې مونږ مشخص دغه برنامه چې وادم د کاناډا له هیواد نه د خپل غوښتنو وا چې مونږ له هغه هیواد نه غوښتنې کړې وې چې هغه د مونږ کوم لیستونه چې دوی سره دي هغه خپل هغه برنامه کې شامل کړي او سم کلندی ګامونه واخل سي تر څو مونږ ته جواب راکړي.
نو تاسو خو غونډه په اسلام آباد کې کړی و، آیا دا غونډه مشخصا د کاناډا د سفارت مخې ته کړی و که تاسو خپل پیغام هغه ته څنګه ورسو؟
نه، مونږ د پرس کلب مخې ته کړی و، او مونږ خپل قطعنامه کې افریکلیک کې چې لاس ماده دلودي هغه کې مونږ مشخص د کاناډا هیواد نه خپل غوښتنې مطرح کړې وې، او د مطبوعاتو او د رسنیو په ترو باندې مونږ خپل دا غږ پورته کړو، خپل غوښتنې ورسره مطرح کړې.
نو تاسو ستا بیرته دې کوم جواب درکړه؟
نا تر اوسه پورې کوم جواب مونږ ته نه درغلی، مونږ ایمیلونه هم ورته کړي دي او تر اوسه جواب نه درغلی.
ښه، تاسو له دې مخکې هم لږ تر لږه درې ځل لکه تاسو چې ته یادونه وکړه لکه تاسو چې یادونه وکړه احتجاجونه کړي وو، فکر کوئ دا ځل به احتجاج کومه مثبته پایله ولري؟
مونږ خود لکه پخوا ما ویلي و مونږ خپل دغه خپل احتجاج یا خپل غږ اوچتولو ته دوام ورکړو تر څو مونږ ته پاملرنه وسي او توجه وسي او مونږ ته هغه کوم حق چې زمونږ په دوی باندې جوړیږي مونږ ته دا حق راکړل سي. دا په دې معنا چې مونږ اصلي آسیب پذیره کسان مونږ یو، چې نه مونږ بیرته خپل هیواد کې ځای لرو، نه تاسو شاهدان یاسي پسې د تیرو څو ورځو کې د خبریالانو سره، حتی خارجي و بهرني خبریالانو سره څه چلند په دننه هیواد کې کیږي، نو دې له وجې مونږ سخت آسیب پذیره یو او مونږ ته باید توجه وسي.
ښه، تاسو سره دا وخت په اسلام آباد کې څومره افغان خبریالان دي؟ ستاسو تعداد څو ته رسیږي؟
تقریبا زمونږ تعداد غیر رسمي 500 شاوخوا کده او مونږ سره د مهاله د سلو نبره کسان دي چې مونږ سره رسمي مونږ ته مراجعه کړي او مونږ سره ډیټابیس کې مونږ سره شامل دي. ولی اس پراګاندا ځینو چې نوی راغلي یا روان دي په مختلفو ولایتو د پاکستان کې خبریالان ګڼ شمېر خبریالان.
ښه، په دې خبریالانو کې تاسو سره ښځینه خبریالانې هم شته؟
بلکل، مونږ 50% از خبریالان خزینه تشکیلوي چې د هغوی ستونزې بیخي زیاتې دي او مونږ په دغه دو تیرو غونډو کې ډېر فوکس یا ډېر پاملرنه دې ته وه چې مونږ د ښځو خبریالانو ته ډېر توجه وسي، ځکه هغوی له مونږ نه هم ډېر په بد شرایطو کې دي، هم اقتصادي بد شرایطو کې دي، هم محیطي او هم د جای د سم جای د نشتوالي د وجې دوی په ډېر بد حالت کې دي.
ښه، ستاسې په پاکستان کې څومره وخت وشو؟
دلته مختلف کټګوري کسان دي چې اتو نه همیاسونه تر درې میاسو پورې کېږي چې مختلف و، حتی ځینې کسان تازه دغه تېره اونۍ کې هم راکډوال شول او راغلل، یعنی د سقوط له ابتدا نه تر دا اوس چې زه ورته خبرې کوو، یعنی تر دننه پورې هم خبریالان او جورنالستان چې هلته د پاسپورټ مشکلات، تاسو معلوم دي مشکلات د پاسپورټ ډېر دي چې پاسپورټ پیدا کوي یو لاره پیدا کوي او ځان راوباسي.
د افغانستان نه خو دا مهال پاکستان ته راتلل یو څه ستونزمن دي په ویزه کې، هم یو څه مشکلات شته. دا کسان چې راځي دی د ویزو ویزې اخلي او راځي، او کنه په نورو قاچاقي لارو باندې راځي؟
دوی اکثره په ویزو باندې راځي ځکه قاچاقي لارې ځان ته مشکلات لري، نو دوی چې دا وزندېدل یا زندېږي هم همدغه وجه ده چې دوی پاسپورټ ته لاسرسی لږ ستونزمن ده او ویزه هم ډېره ګرانه سوې ده. د ویزې مشکلات هم تاسو ته معلومات شته چې ویزه هم په ډېر سختۍ باندې پیدا کېږي، او یو خبریال دومره وس نه لري چې یو ویزه په 100 زر ډالره واخلي، چې دا خپله هم
یا وړه راټستون ده. ښه، مخکې داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې ستاسې په ډله کې ځینې داسې کسان هم شامل دي چې خبریالان نه دي، خو د خبریالانو له نوم څخه په ګټه اخیستنې غواړي خارج ته لاړ شي. تاسې داسې کوم میکانیزم لرئ چې ستاسې سره د بند پاتې خلکو یا خبریالانو هویت ثابت کړي؟
بلکل، مونږ سره مشخص یو ډیټابیس ده چې هغه خبریالان چې مونږ ته ثابت کړي خپل کارکردګي، د خبریالۍ لینک او هغه مشخص کوم چک لیست چې مونږ ورته اچولی ده، د هغه مطابق مونږ خبریالان ځان سره نیولي دي. او دا خبره زه ردوم چې په دې ډله کې هغه خبریالان دي چې یا هغه دي خبریالان نه یې مونږ په ډله کې ده، هغه کسان چې په خوا تللي نورو هیوادو ته هلته شته. مونږ خپله هم دا غږ اوچتوو چې اصلي خبریالان پاتې دي او ځینې د خبریالانو په نامه باندې انتقال سوی دی هغه یوادو ته چې انتقال سوی په هغه ډله کې شته والدل ته چې دي دا ټول لاسي پذیرې دي او هر یو وکاله اته کاله لس کاله کار کړی حتی داسې کسان شته چې د رسنیو مشران پاتې شوي دي موږ سره ډېر کسان دي د رسنیو محسسین دي همدا اوس برحاله د رسنیو محسسین دي د رسنیو کارکوونکي دي ولې کله کله ځینې دوستان هغه خبریالان چې د پردې په مخ نه وي هغوی ته خبریال نه وایي ځکه دوی د پردې په مخ نه لیدلی یو ناطاق ده یو د رسنیو محسس ده یو د رسنیو صاحب امتیاز ده یو د رسنۍ کارمند ځکه چې رسنۍ سقوط شي یا د رسنۍ په چپ ودرېږي د هغه ټول کارمندان یا د رسنۍ ټول کارکوونکي بېکاره کېږي او تهدید لاندې دي او هماغه دي چې موږ سره د رسنیو کارکوونکي شته ولې داسې څوک نشته چې هغه په رسنۍ کې کار نه کړی یا اصل تش په نامه باندې موږ هغه کړي موږ هغه کسان چې په رسنۍ کې کار کړی د رسنۍ صاحب امتیازي د رسنۍ مدیر مسؤول یا د رسنۍ کارکوونکي وي مثلا موږ تخنیکي برخه کې کارکوونکي لرو په تنه صفحه کې یا د میډیا د صفحې په مخ باندې آن سکرین چې موږ ورته وایو تنه کسان موږ نشو ورته ویلی چې دا به خبر یادانی موږ سره آف سکرین هم کسان شته چې هغوی ځینې دوستان چې په تصویرو کې یا تظاهراتو کې یا هغه کې ویني بیا دوی باندې انتقاد کوي دا دې له وجې چې هغوی دا څیرو سره آشنا نه وي دا دې له وجې چې په موږ په رسنۍ په ټولو ولایاتو کې لرو تنه کابل موږ د رسنۍ مرکز نه ده په ټولو ولایاتو کې موږ رسنۍ درلودي او په مختلفو رسنۍ موږ درلودي تنه تصویري رسنۍ نه وي موږ صوتي رسنۍ هم درلودي موږ چاپي رسنۍ هم درلودي موږ چې کله ژورنالستانو خبریالان وایي دغه ټول د رسنۍ یا د اطلاعاتو یا د مطبوعاتو کورنۍ پکې شامل ده
تاسو په خو ویلو چې د ملګرو ملتونو کوم دفتر چې دلته یا ځنې سفارتونو سره تاسو د اړیکې کوشش کړو د هغه وخت نو وروسته تر اوسه پورې به تاسو داسې کومه هڅه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري یا هلته د نورو لویدیزو سفارتونو سره اړیکه ونیسئ
بالکل موږ یونیسیف سره بار بار اړیکې نیولې وې اوله کې موږ سره قیصر افریدی صاحب موږ سره وعده کړې چې تاسو سره به موږ ملاقات وکړو یو ځل موږ سره ملاقات وکړو بیا یې موږ سره ملاقات هم نه کوو دا تېر اونۍ بیا وعده وه او بالاخره دوی ویلې چې تاسو خپل کیسونه انفرادي شکل باندې مخ ته بوځئ موږ ډله ییز یا د ټولو ته داسې هغه نشو ورکولی ځواب نشو ورکولی چې موږ غوښتنه دا وه چې زموږ دویم انټرویو غانه لکزر وسی زکه ځینې دوستان د ویزو مشکلات لري بار بار ویزې نه ستام دي ولای اقتصادي مشکلات دي او د بارډر مشکلات دي چې مثلا سرحد ته نشي تلای راتلای نو د ستونزې لواجه موږ غوښتل چې دوی د اسایلم سرټیفیکټ ورته ورکړل شي او دوی مې انټرویوګانې وسی ولی دوی موږ سره هیڅ نو همکاري ونه کړه او موږ نه غوښتنه وکړه چې تاسو خپل انفرادي شکل باندې لاړ شئ او خپل کیسونه په شار دفتر یا یونیسیار کې مخته بوځئ
تاسو د ویزو یادونه وکړله دا ویزې خو فکر کوم د یو مشخص وخت لپاره وي تاسو د سه همکاران شته چې دغه ویزې په اصطلاح ایکسپایر شوی وخت تیر شوی یو دوی بیا د ویزې دفتر ته مراجعه کړي او دوی ته ویزې ورکړل شوی دي او کنه د پاکستان حکومت د دې ویزې نه دي تمدید کړي
د ویزو کې مشکلات دي د ځینې هغه کسان چې دغه دوه میاشتې د ویزو وخت پوره کیږي او کله چې دوی مراجعه کوي د ویزو د تمدید لپاره یو خو درې میاشتې یا څلور میاشتې دوی د تمدید ویزه نه راځي بیا که راځي هم د یوې میاشتې لپاره راځي هغه کسان چې یوه ویزه په پاسپورټ کې لري هغوی ته د یوې میاشتې تمدید ورکوي او هغه دوستان چې یو دوه ویزې ولري هغوی ته شپږ میاشتې تمدید ورکوي ولې په ټوله کې د ویزې ستونزه لویه ده او ډېره ده نو دې له وجې موږ یونیسیف سره خاص د همدغه لپاره غوښتل چې د هغوی سره ځان راجستر پړاوونه سرته ورسو او هغه اسایلم سرټیفیکټ واخلو تر څو د ویزې د تمدید له شر نه خلاص شو
نو تاسو ویل چې د اوسه پورې یونیسیر جواب منفي دی یونیسیر څه په دې اړه ما خبرې کړې وي هغه وایي چې دا موضوع زیاتره د پاکستان د حکومت سره تړاو لري او د پاکستان حکومت باید د ویلې یو ځانګړی سټیټس یا حیثیت ورکړي نو د پاکستان حکومت سره تاسو خبرې شوي
منګه تر یو ځای د کډوالو عالی نما کمشنر سلیم خان سره هم ملاقات درلود په اسلام آباد کې. هغوی بیا بیرته دا خبره ویلې چې مونږ ته هغه وخت کډوال د مونږ مسؤلیت جوړیږي چې دوی کارتونه ورته توزیع کړي او د یو پناه غوښتونکي یا مهاجر یا دغه کار ترلاسه کړي بلغه بیا مونږ کولی شو چې د کډوالو ته رسیدګي وکړو. ولې مونږ تر اوسه په دې حالت کې یو چې تر اوسه مونږ ته راجستریشن نه ده سوی او یونیسیار نه مونږ غوښتنه دا وه چې تاسې صرف دغه د خپل کوم راجستریشن چې ده دغه پړاوونه هم لږ تیز کوي خصوصا خبریالانو ته چې دغه درې پړاوه یا دوه پړاوه چې دی دا تکمیل کوي چې دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. ولې دوی د خپل مسؤلیت کې تر اوسه پورې مونږ سره همکاري نه ده کړې.
یعنی یونیسیر د اوس تر اوسه پورې ستاسو چې کوم خبریالان دي هیڅ چاته اسناد دي ورکړي هم داسې ده؟
اسناد خو بالکل ټول ته نه دي ورکړي. ولې ځینې دوستان دي چې مونږ و میاستې نه میاستې اته میاستې شپږ میاستې څلور میاستې کېږي دویمې انټرویو ته نه دي غوښتي. ولې متاسفانه ځینې دوستان دي چې په دوو میاستو اته په لسو ورځو کې هم دویمې انټرویو ته غوښتل کېږي چې دلته هم ځینې ملاحظات شته. ولې مونږ بار بار دا شکایت کړی دی یونیسیر ته، یونیسیر دا خبرې رد کړي. ولې مونږ اته مستند شواهد لرو چې ځینې کسان زر غوښتل کېږي او ځینې کسان نه همیاسي اته میاسي کېږي چې نه دي غوښتل شوي. دا خبره مونږ افریدي صاحب سره هم شریکه کړه. افریدي صاحب ویلې چې تاسې هر څوک چې وخت پې زیات وتلی تاسې راسې یو شکایت پاڼه ډکه کوي او بیا به مونږ د تاسې کیس بررسي کړو انفرادي شکل باندې. مونږ د ګروپ له ادرس سره دا خبره شریکه کړه. هغوی به ویلې چې هر څوک چې انټرویو د دوو میاسو یا شپږ میاسو نه زیات وخت وتلی هغوی دې راسي مراجعه دې وکړي دفتر ته او خپل هغه شکایت پاڼه دې ډکه کړي تر څو مونږ ورته رسیدګي وکړو.
خانو تاسو یو قسم په یو دوه طرفه مشکل کې ګیرئ. یو طرف ته ویزو وخت پوره کیږي او بل طرف ته تاسو ویو چې یونیسیر اوسه پورې ډیرو کسان تاسو نه دی ورکړي. نو که چیرته دغه اسناد تاسو د در نه کړی او تاسو ویزم ایکسپایر شي وخت پوره شي، نو بل کوم دریم لار داسې شته چې تاسو په فکر کړی تر څو چې تاسو مشکل حل شي؟
بل دریم لار ستنه ځکه اوس دوی دلته څومره هم د ویزو وخت اوړي نو بیت بڑا شي لمنګه خور افغانانو وزي ځکه دوی جریمه ورته تعین کړي ده او لمنګه نه جریمه اخلي ځکه تیر څوره ځ نخ کې هم زمونږ ځینی دوستان لاړل تقریبا د هر کس باندې 300-200 ډالر جریمه راغلی و. نو دوی بیت دا جریمه پیراولي نو مشکلات زختيات دی هم دی ویزو په ورکړ کې مشکلات دي. که چیرې ویزې دوی تمدید نه کړي بیا جریمه پرې راځي چې هغه ورستي ورته وایي د ورستي جریمه نو هغه جریمه بیا دوی مجبور دي چې جریمه ورکړي.
ستاسو د اوسېدو او د خوراک لګښت څنګه کېږي؟ تاسو ټول په یو ځای کې اوسېږئ که په بیلابیلو ځایونو کې اوسېږئ؟ مصرف مو څوک درکوي؟
دلته درې کټګوري خلک دی. یو هغه دی لکه موږ غوندې چې موږ مصرف د اوسېدو ځای موږ خپل په خپل غاړه ده. موږ شخصي هر منطقه کې مختلفو ولایتو کې مختلفو صوبو کې ځوان کوو. څوک په پېښور کې دي، څوک په مختلفو ولایتو کې، څوک په اسلام آباد کې، او ځینې یو تعداد کسان دي چې د اس این جی او ځینې نورو اداراتو چې د خبریالانو اړوند یا د خبریالانو د ملاتړ ادارو راوستلي دي. ځینې شلترو کې اوسېږي چې هغوی ورته د اوسېدو ځای برابر کړی. یو کټګوري هغه کسان دي او یو کټګوري هغه کسان دي چې مخکې راوستل شوي وو اوس په سرنوشته پاتې دي ځکه هغه امنیت پوره سای بعضې دوه میاشتې یا شپږ میاشتې یا درې میاشتې کوشش لاندې نیول شوي وو. اوس هېڅ نوه همکاري نه ورسره کوي. هغوی هم په سرنوشته اوس پاتې دي. په دغه درې کټګورۍ کې خبریالان اوس په اسلام آباد او د پاکستان په مختلفو ولایتو کې اوسېږي.
نو دا کوم خبریالان چې د افغانستان نه راغلي تاسو ویل چې د دې تعداد تقریبا 1500 تر اوسه پورې داسې څوک شته د خبریالانو په منځ کې چې هغوی ته له پاکستان نه د باندې هیوادونو ته د تللو فرصت برابر شوی؟
او بالکل ستا جن دوستان د کانادا هیوات سوي دي چلاړل او روان دي، او جن دوستان هم جرمني ته تیرونه کې څو پروازو کې جرمني ته ولاړل، چې هغه یې جاتره د جایزت سره کار کړی و، یا د هغه قراردادان پات سوي و، یا په نوا د انواو له جایزت سره اړیکې درلودې. ولی په ټوله کې دغه د خبریالانو په نامه باندې مشخص تر اوسه څوک په لیست کې نه دي نیول سوي یا نه دي انتقال سوي، چې مشخص د خبریالانو یا هغه افغانانو چې آسیب پذیره دي او په اسلام آباد یا پاکستان کې اوسیږي، د دوی لیست تر اوسه چا نه ده کړی. یا کوم لیستونه چې مونږ لیږلي مختلفو اداراتو ته، د هغه ادرس نه تر اوسه پورې څوک نه دي انتقال سوي.
ښه، هلته ستاسو په ګرځېدو را ګرځېدو باندې کومه پابندي شته که نه تاسو بسانه کولی شئ په پاکستان کې د اسلام آباد نه بلې سیمې ته په اسانۍ لاړ شئ؟
د تګ را تګ باندې په خصوصا په مخبل هر ولایت کې څوک دي بندیز مشکلات نشته، ولی اوږدو سفرو کې د اسنادو پوښتنه کېږي، د هماغه له وجې خبریالان هیڅ گشت و گذار نه کوي. یو خو دلته هم امنیتي ستونزې شته، ټول خبریالان دلته بس حتی مونږ چې کله راټولېږو هم رسنۍ اعلان خبرو په ډېر ښه وضعیت کې نه یو دلته هم، نو دې له وجې مونږ گشت گذار هم ډېر نه کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په خوا د افغان ژورنالیستانو سره کار کوي، په افغانستان کې دوی استازیتوب هم لري، نو اوس هغه ستاسو سره په دې مشکل وخت کې کوم اړیکه نیولې؟
نه، یو آر ایس ایف یا آر ایس ایف اداره سره پاړي کې کیو چې سبا هم سره یو میټینګ لرو، نو هغوی سره مو خپل لیستونه هم شریک کړي دي او خپل ستونزې مو هم شریک کړي، او ځینې ستونزې چې اوس مونږ ته را ولاړې شوي دي، دا ځینې دا درې برنامې چې مونږ نیولي دي له دننه هیواد نه، او ځینې نورو ادرسونه چې مونږ ته ستونزې مشکلات یا تهدیدات مواجه شوي دا مو سره شریک کړي دي، نو په دې اړه سبا سره مجلس لرو وګورو چې هغوی
دوه نور د ژورنالیستانو د حقونو نړیوال سازمان نه دي، یو ته سی پی جی وی د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه، او بل ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وی آی ایف جی. دغه ستاسو تر اوسه پورې اړیکې نه دي نیولي؟
نه،
ښه، که ستاسو غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي، ستاسو راتلونکی اقدام څه دی؟
نو د مونږه لکه مخکې هم څه ما بار بار ویلي وو، مونږ به خپل د صلح آمیزه او اصولو برابرو اقدامات ته ادامه ورکوو تر څو د مونږ غږ واورېدل شي او مونږ ته جواب راکړل شي.
ښه، په پاکستان کې دا مهال سیاسي حالت سم نه دی، تاسو به خبرې وو چې په پنجاب کې پرون ټاکنې وشوې، ستونزې او مشکلات پیدا شو، دغه سیاسي حالت ستاسو په کار څومره اغیزه کړي؟
زمون په کار خو بیخی ډیر اغیزه کړی. یو خو دلته د ګرانۍ خبره ده، ډیره ګرانۍ سوې ده، او ګرانۍ په ټولو باندې اثر کوي، او خصوصا افغانانو باندې، او بالخصوص خبریالانو باندې چې خبریالانو خپل ټول کاروبار هر څه له لاسه ورکړي، او اوس په ډېرو بدو شرایطو کې قرار لري، او سیاسي اړخ هم دوی ته ډېر راکېږي. لکه و مخکې ما اشاره ورته وکړه چې مونږ اته چې راټولېږو هم داسې په یو ډلهیز شکل مونږ نه سره هغه کېږو، انفرادي ځو، یا چېرته سره ټولېږو، یا کوم غونډه یا هغه نیسو، یا ډېرې غونډې مونږ آنلاین نیسو، نو او اته ګشت ګزار مونږ ډېر نه کوو، نو اثر ډېر
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا ښاغلی نجیب حبیبي چې په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو د یوې ډلې سره اوسیږي، او د دوی هڅه دا ده چې له اسلام آباد بهر یو هیواد ته لاړ شي. مننه حبیبي صاحب، اوریدونکو نه مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې مالو ښه وختونه ولرئ.
مننه تاسو نه او د اوریدونکو.
Thank you. صدای شما.